پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. د نننۍ نیم ساعته غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلي او نور به هم ډېر زر ورسیږي. نور مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله تف مشال د پاکستان د پاز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره لیدلې دي. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو دریو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطحه تر 90% راکښته شوې او د میانمار په ختیځ کې د مځکې د شوهیدو له کبله لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله تف مشال د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره ولیدل. د پاکستان د پوز لوري په یوې لمی کې راغلی چې دواړو لورو د جمعې ورځې په لیدنه کې د دوړخیزو ګټو په تړاو بحثونه کړي دي. د لمی له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې بهیر او په ټوله کې د سیمې پر امنیتي وضعیت بحثونه وسول. د لیدنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې پروسه په قطر کې روانه ده او تمه کېږي په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ چې تر ډیره د پاکستان تر نفوذ لاندې بلل کېږي یو توافق لاسلیک شي. د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط په اړه زده نقیز راپورونه ورکول کېږي. طالبانو نن سهار ادعا وکړه چې د زابل ولایت سیوري ولسوالۍ یې له جګړې او معاصرې وروسته تېره شپه له افغان ځواکونو څخه نیولې ده او هلته د سر او مال د درنو زیانونو ادعا کوي. طالبانو رسنیو ته په یوې استولې اعلامیې کې همداراز ویلي چې په دې سره یې په هېواد کې د هغو ولسوالیو شمېر شپږ او یا ته لوړ سو چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. خو په سویل کې د 215 اتل قول اردو چارواکي د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او وایي چې هلته یې ځواکونه اوس هم میشتي او امنیتي فعالیتونه ترسره کوي. د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر په خبره کړې اعلامیې کې د زابل د سیوري ولسوالۍ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بدخشان د امیر وختي چارواکي وايي په دغه ولایت کې په تیرو دریو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطحه تر 90% راکښته شوې ده. د بدخشان د امیر وختي رئیس محمد نور خاوري لازدي رادیو سره په خبرو کې ویل
ما د گذشته در 100,000 ولادت زنده 6500
د وی تر دی وړاندې په هر وسلو زرو مېرمنو کې د زیږون پر مهال 6500 مړه کېدل چې بلا بلې ناروغي او نور عوامل درلودل. خو اوس د روغتي مرکزونو د جوړېدو له کبله د شمیره ل 6500 څخه 340 تر کښته شوې ده. دا د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په سطحه کې چټک کموالی شي. تر ډیره په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکترانو کموالی، نامناسب خواړه، پیچلې لارې، ناامنۍ او هم ځینې سنتونه چې له کبله یې مېرمنې د زیږون پر مهال روغتون ته نه وړل کېږي د میندو د مړینې اصلي عوامل ګڼل کېږي. د بدخشان د امیر روغتیا ریاست په وینا دغه پیښې تر ډیره په یاوان، کرانو منجان، راغستان، یمګان او په هغو سیمو کې کېږي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. حاجیان نن عرفات ته ځي. د یکشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د راپورونو په حواله سږ کال له افغانستان 10,000 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې یې جدي امنیتي تدابیر نیولي او هر حرکت څاري. تر 2 میلیونه ډیر مسلمانانو سږ کال د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبډله به نن د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ سي. د افغانستان د 19 کلونو زلمیانو ملي لوبډلې پرون د ترکمنستان د 19 کلونو لوبډلې سره مسابقه وکړه چې 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د منځنۍ آسیا د هیوادونو د 19 کلونو زلمو د فوټبال د سیالۍ په تاجکستان کې روانه ده. سمجه خلاص د ریډیوري د میانمار په ختیځ کې د مځکې د شوهیدو له کبله لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. ویره ده چې په دې پیښه کې به ډیر نور کسان ورک وي. دغه پیښه د جمعې پر ورځ د سختو بارانونو له کبله شوې او 14 کورونه لاندې کړي دي. نن شنبه په دې سیمه کې د ژغورنې چارې روانې دي. د ترکیه دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه لس ترکی ماڼوګان چې د جولای په 13 د نایجیریا په سواحلو کې برمته شوي وو خوشی شوي دي. انادولو خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې کسانو صحت ښه دی، خو په دې راپور کې دا نه دی ویل شوي چې د خلک چیرې او څه وخت خوشی شوي. ډېر کله سمندري غله ماڼوګان نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشی کوي، خو د ترکیه ماڼوګانو د خوشی کېدو په اړه جزئیات نه دي خبره شوي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډېر ښکلی لیک ورستولی، او دا یې هم ویلي دي چې دی بیا له کیم سره کتلی سي. سره له دې چې په وروستیو 14 میاشتو کې ترامپ او کیم درې واره سره کتلي، نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د توغندیو ازموینه او د اټومي وسلو جوړولو وړتیا تر بل هر وخت زیاته اندېښمنه کړې ده. ولسمشر ترامپ نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له مشر سره چیرې بیا کتلی سي. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې لیک د پنجشنبې په ورځ ورسېدلی او محتوا یې ډېره مثبته ده. د خبرونو پای
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وبوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د بایومتریک د دستګاو په شمول د ولسمشۍ د انتخاباتو ځینې حساس مواد د کمیسون ته رسیدلي دي.
په اساس مواد کې تیر ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوې دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډېر ژر چاپ نو ریزلټ شوتونه او د دې ترڅنګ د رای
د بشپړ ریپورت به تاسو په همدی اړه په دې خبرونه کې واورئ. دا به هم واورئ چې په وروزګان کې روغتیایي مسولین وایي د روان کال څخه تر دا مهاله 102 ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته ده. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو، د سیمې او نړۍ ریپورتونه هم دراوړو. همدارنګه به د ونیزو پروګرامونو په لړ کې د زهرو کاروان پروګرام دروړو. دا د ازادۍ راډیو ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلي او نور به هم ډیر ضرور ورسیږي. دا د کمیسون ویان مرزا محمد حق پرست شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي مهالویش سره سم به ولایتونو ته د یادو موادو انتقال پیل شي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو حساس مواد باید خوندي وساتل شي، څو ورک نشي او یا هم په کلاس وهنه ونه شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې افغان سیب خبرونه ته ستړی مشي. لا تاسو نور جزئیات اورو.
مننه ان صاحب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم یې کارونه ښه پر مخ روان دي او نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل سي. دغه کمیسیون ویان میرزا مرسن نازادي ډیو ته وویل چې تیر ورځ د بایومتریک او شاوخوا 10,000 دستګاوې کمیسیون ته سپارل شوې چې ورسره دغه پروسه بشپړه شوې ده.
په اساس موادو کې تیر ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوې دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډېر ژر چاپ نو ریزلټ شوتونه او د دې ترڅنګ د رای د هندګانو لیست دا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا په دې ټولو ورځو کې تکمیلېږي.
په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر لري، لکه رنګ د رای ورکونکو لیست، بایومیټریک او د پایلو د درج پاڼې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم به د دغه موادو د انتقال پروسه د دفاع وزارت په همکاري پیل کړي. لومړی به ولایتونو، بیا ولسوالیو او له انتخاباتو څو ورځې وړاندې به د رای مرکزونو ته انتقال شي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي او شاوخوا خواڅور لسره ځکیږي چې کمپاینونه ورته پیل شوی او نږدې 15 ورځې به نور هم دوام وکړي. دا کمپاینونه داسې مهال روان دي چې د 13 کاندیدانو له ډلې زلمی رسول د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګټه تیر سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت الله مالوای د کمیسیون د پریکړې لمخې د هر تیرېدونکو کاندید رای نه شمیرل کیږي او 1,000,000 افغانۍ چې د تضمین په ډول یې له کمیسیون سره ایښي دي بیرته کاندید ته نه ورکول کیږي. پر انتخاباتو د څاري وشمیر بنسټونه د حساسو موادو د نږدې بشپړېدو لپاره سي هرکلای کوي، خو ټینګار کوي چې دغه مواد باید خوندي وساتل سي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سیستم کوښتنه دا چې د وزارت داخلي او نورو امنیتي سکتور په همکاري او همغږي هر ولایت د مواد دیږي د خوندیتوب په ټول پام کې وي، حتی په ګزامونو کې باید کمرې کې خصوصي امنیتي سکتور هلته څوک غاښت کې ونه وشي، غلا او لاسوهنه پکې ترسره نه شي، او بیا په دې رقم ونه وایي چې ورځ موږ اساس مواد وکړي.
ښاغلی رشید زیاتوي د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو حساس مواد خوندي نه وساتل سوي، نو ځکه هم ستونزې رامنځته کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له تیرو تیروتنو تجربه اخیستي او دغه مواد به د ګډ پلاوي په څار خوندي وساتل سي او جی دی پام ورته کوي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کوو رحمت الله افغان له تاسو نه. له تاسو سره به په روانو خپرونو کې هم په تماس کې دوستان و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ته د بایومټریک د دسکاو په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد رسیدلي او نور به هم ډیر زر ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د ازادۍ راډیو ده. په اوروسکان کې روغتیایي چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې یوازې د ترینکوټ د خار او شاوخوا سیمونه د جګړو له کبله لسګونه ملکیان چې مرګ ژوبله وروختي د دوی روغتونونو ته انتقال شوي دي. په اړه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وای دغه 102 هغه ملکی کسان دي چې د روان دیار لسواتنیوم کال لفیل څخه تر دا مهاله مرکزی ولایتي روغتون ته د مرکز ترینکوټ شاوخاصي مسخه ورودل سوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر زیو رحمان نیازی ازادي رادیو ټول شیات کسان د سړک غاړي مین سړو مرمۍ مخامخ جګړې او داوان مرمۍ لکبل او جلسوي او یا هم ټفیان سوي دي. نموړی داونه ویل چې څومره کسان و جلسوي او څومره ټفیان دي، خو ای زیاته برخې شذ یو ماشومان دي.
نو شاید تاسو میرا له دې څخه ډېر وی او همدارنګه په ورسالیو کې د ورسالی روغت غد د لکه روغتون نه دی او نور صحیح مراکز دي، چې د جنگ ساحه د اطراف پورې تقریبا محدود ده. نو شاید الته دغه ارقام د دې څخه ډېر وی.
د ولایتي روغتون مسولین زیاتوي چې د هغه کسان دي چې وازی ولایتي روغتون ته راوړل سوي، خو وايي په ولسوالۍ او د لیرو پروتو سیمو په روغتیایي مرکزونو کې شاید تر دې څو برابر زیات وي. ځکه د خبرې چې د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ترمنځ او دغه راز د کلي او لیرو پروتو سیمو ترمنځ ټولې لارې له تیرو درې کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ملکی کسانو لړلې یو هم عزت الله دي چې د ماین په چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي. عزت الله چې دولس تنه کورنۍ لري اوس په ترینکوټ ښار کې خلکو ته د فقر لاس غځوي.
زما نوم عزت الله دی. موږ خو چې کله مو عملیات ته په امدیکو کې اوسو، کورونه مو په امدیکو کې اوس عملیات مخته ولاړه. موږ کله امدیکو ته ورغلو په هغه ځایو کې ماینونه وه، څو کروندو کلي کورو کې، یعنی د خونو په وتاکو کې له ماینونه وه. په هغه وخت کې موږ داسې د یو مینه سره زه مخامخ شوم چې پکښې وختم، نو د هغه سه ما خپل پښه د لاس ورکړی ده، لاس مې د لاس ورکړی دی. اړتیان ولې نه لري چې یو څوک فکر وکړي چې زه یو څوک هغه معیوب د کورنۍ سرپرست، هغه کورنۍ بنبره چې شته اړتیا نه لري هغه ته مشته وایي.
په اوروزګان ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر د څار ډله بې خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د فخوا په پرتله ملکي تلفات زیات سوي. د دغې ادارې مشر عبدالاحد بایی د یادو ملکي تلفاتو زیات افړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. نوموړی وایي د تخنیکي ستونزو له کبله خپلو راټولو سوو معلوماتو ته لاسرسی نه لري، خو وایي دغه فیصدي د پخوا په پرتله څو برابره زیاته سوي.
د ملکي تلفاتو شمیر د پخوا په اندازه باندې زیات سوي، ولیکن مو طالبان چې ګوري اکثر په وطن کې ګرځي. ملکی خلق پا کوروز خیز پازا که دا یو چی البت سر اخلاس و یو طالب و رغلی پا بیگونا اسخاص و یا بیگونا تا ملکی تا انسانان و پا طول بنان و تلی دی با پیر پر کری دا چی با خیمسا، ولیکن دا چی با خیمسا چی پا غواکی که یو طالب هم ندی مل طول شدی و ما شمان دی.
په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری بیا د یادو ملکی تلفاتو پړه هم پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. نوموړی وایي وسلوال طالبان تل ملکی خلک د ځانون د خوندیتوب په موخه د سفر په توګه کاروي او د هغې له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي. بل خوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې دا خبرې رد کړې چې ګڼې دي چې ملکی خلک د سفر په توګه کاروي. نوموړی د یادو ملکی تلفاتو پړه پر افغان او بهرني ځواکونو ورغورځول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یو نما هم څه موده مخکې په خپل یو راپور کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکړی و. دوی په یاد راپور کې ویلي و چې یوازې په تېره جولای میاشت کې 1500 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. یو نما په خپل دغه راپور کې هم زیاته فړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځولې وه، خو وسلوالو طالبانو بیا د یو نما دغه راپور رد کړی و.
دوستانو د اروزګان څخه مو رپورټ واوریده او دغلته د روغتیایي چارواکو څرګندونې مو واوریدې چې په تیرو څو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه درلودې. اوس هم څو اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي د پاکستان لوري د واګي سوداګریز بندر بندیدل د کابل او دهلی ترمنځ د سوداګریز چارې زیاتې زیانمنې کړي. د دې خونی مرستیال خان جان علي کوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني شکل له دې لارې په سلهاوو کانټینر مواد د افغانستان او هندوستان ترمنځ تبادله کیږي.
موږ د واګي د بندر د لارې نه په زرونه ټنه میوه وچه او تازه هندوستان ته لیږله. دا زمونږ لپاره یو ډېر نږدې لار وه، دا واقعا زمونږ لپاره بیا یو ډېر زیات مشکل پیدا شو، زمونږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
د ښاغلي علي کوزي په وینا د واګي بندر له لارې هندوستان ته افغاني محصولات په اسانه او لنډ وخت کې انتقالیږي. پاکستان د کشمیر له ستونزو وروسته د افغان او هندي سوداګرو پر مخ د واګي بندر وتړه. نام نه یو په افغانستان کې د پانګوالو فعالیتونه لستر خند سره مخ کړي. د افغانستان د قانون او صنایع خونې رئیس شیرباز کمینزاده د دې مطلب ویلو سره د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې پانګوال خوندي نه دي.
واقعا هم کسبګرانه
دی وی ټول اندېښمن دي. کله یو پانګوال پانګ او اولادونه خوندي نه وي، پرته له شک چې هغه په افغانستان کې پانګې ته زړه نه کوي. د ښاغلي کمینزاده په خبره کې د نامنیو د کابو کولو لپاره کار وشي او یا هم سولې خبرې پایلې ورکړي، په پوره باور سره ویلی شو چې په افغانستان کې به د صنعت کارونه په چټکۍ سره وده وکړي.
د سپین ماڼۍ له لوري د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ مرستې کمیده د کانګرس غړي اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې د مرستو کمیده به په نړۍ کې د امریکا نفوذ کم کړي. اسمت څاروان په سټډیو کې د څاروان صاحب لته ناورو
مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د ولسمشر ټرمپ د هغه اقدام په وړاندې لاسونه سره یو کړي دي چې منتقدان اندېښنه لري د عملي کېدو په صورت کې به د روغتیا، سوله ساتنې، د مخدره موادو د مخنیوي او نورو پروګرامونو په برخه کې د امریکا بهرنۍ مرستې خورا کمې کړي. د دواړو ګوندونو یعنی جمهوری پال او دیموکرات جک پوډو غړیو پرون جمعه د بودیجې د مدیریت دفتر ته یو ګډ لیک ولېږه او په دې مسله ژور اندېښنه ښکاره کړه. دوی دا لیک وروسته له دې واسطه و چې د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحدو ایالاتونو ادارې یا یو ایس ایډ ته لارښوونه وکړه چې د خپلې بودیجې شاوخوا 4 میلیارد ډالر تر هغو کنګل کړي چې د تیر کال د نه لګول شویو پیسو په اړه څیړنه شوې نه وي. منتقدان وایي چې د پیسو د کنګل کېدو مطلب دا کېدای شي چې په بهرنیو مرستو کې کموالی راوړل کیږي. په دې لیک کې د کانګرس غړیو لیکلي دا پیسې چې د دواړو ګوندونو له اوږدو بحثونو وروسته کانګرس تصویب کړي او د ولسمشر له لورې توشي شوي دي. په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه او د امریکایانو د امنیت د خوندیتابه لپاره ضروري دي.
افغانستان هم یو لاغه یوادونه دی چې د امریکا ډېرې بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي. د دې پیسو کنګل کېدل به افغانستان ته زیان واړي.
په دې راپورونو کې چې ما وکتل د افغانستان د نوم یادونه نه ده شوې، خو د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو یعنی د ازبکستان او پاکستان یادونه شوې ده. د پاکستان په برخه کې ویل شوي دي چې د پاکستان د فضایي طرحه به اغېزمنه شي او د ازبکستان د تعلیمي پروګرام پروژه اغېزمنه کیږي. امریکا له دغو هیوادونو سره د تعلیم، روغتیا او نورو برخو کې ډېرې مرستې کوي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د سپینې ماڼۍ له لوري د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ مرستې د کمیدا په اړه یې د کانګرس اندېښنې راسره شریکې کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نورستان کې وسم نجاران په لرګیو کې د سلګونو کلونو پخانه میناتوري کاروي او ټوله ورځ په دروازو او میزونو، چوکۍ او نورو شیانو په خپلو لاسونو ګلونه کاږي. روحلان وري دغه هلته تللی دی او د نجارانو له دغه هنر نه مخبره.
په نورستان کې نجاران اوس هم په خپلو لاسونو په لرګیو کې میناتوري کوي او ډول ډول ښکلي ګلان او نور نقشونه پکې کاږي چې ښکلای زړونه ځان ته جلبوي. یاد نجاران وایي دغه کسب ورته لسلګونو کالو په میراث پاتې دی او دوی هم په دې خوښ دي چې د خپلو نیکونو کسب ژوندي ساتلو تر څنګ په خپل وطن کې خپلو اولادونو ته حلاله روزي ګټي. دلته 25 کلن عنایت الله د افغانستان د لوګو په جوړولو بوخت وایي.
زه فعلاً دلته پارون کې د نجاري کار کوم. انواری شو دا میزونه شو مونږ خپل نورستاني کم ګل کاری چې هغه دلته مونږ استعمالو. زمونږ دا کم دغه رسمونه کندن کاری چې کم دته زرګونه تاریخ لري زمونږ زمونږ کار چې دا صرف یو چولې سره کار کوي. دلته د نور د ګلکاری چې د ماشینونو سره کوي زمونږ چې صرف یو لاس سره کوي یو لاس دی یو چولې دی.
وشپېته کلن شرف الدین چې ټول عمر یې په لرګیو کې د کندنکارۍ په وسیله د ګلونو او ښکلو نقشونو په جوړولو تیر کړی اوس یې هم د خپلو نیکونو کسب ته د دوام ورکولو دپاره مټې رابډ وهلې وایي.
کندنکاری کار چې کمی و دی دا زمونږ پخانه پخانه کفر زمانې نه تر اوسه پورې دا زمونږ کار دی او انشاءالله اوسه پورې دا زمونږ نیکونو کار مونږ پرېښودی نه دی او دې کار باندې مونږ شکر خپل غریبی مونږ ښه کېږي.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله چاچی په پارون کې د نجارۍ فابریکه جوړه کړې ده وایي له لسو زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو تر څنګ خپله هم ورسخه شوې ده.
ما سره دولس کسان کاریګر کندنکاران او نجاران کار کوي. مونږ سره دولت او همکاري کړې ده. مونږ دلته ځای برابر کړی دی دا کار زمینه برابر کړی او مونږ سره همکار ده دولت او دا کار مونږ مخته وړو. دا وړاندیز دا دی مونږ سره دا صنعت زمونږ نور هیواد ته هم لاړ شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یوه ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل ولایت کې د پخوانیو لاسي صنایعو د ژوندي ساتلو او هغوی ته د ودې ورکولو دپاره زیاتې هڅې کوي.
د دې فن یو ماهر کس ته زمینه د دې برابر کړه چې یو فابریکه جوړ کړي. زموږ ټول دولتي اداره د هغوی نه خریداري کوي. کوشش کوو چې دغه صنعت ته بیا رونق ور په برخه کړو او اراده مو دا ده چې انشاءالله یو ډېر لوی فابریکه به په دولتي مصارفو باندې دلته جوړ کړو چې دغه صنعت یوازې د افغانستان د دفترونو او د دغه زینت نه شي بلکې جهاني مارکیټ پیدا کړو.
درې اونۍ وړاندې د نورستان مرکز پارون ته یو شمیر وزیران تللي وو چې په کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی هم شامل وو. ښاغلي کریمی نورستانیانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی لاسي صنایعو ته د بازار پیدا کولو په لټه کې دي.
دغه صنعت غواړو چې دا وساتو، دغه صنعت ته غواړو چې رشد ورکړو او دغه صنعت ته غواړو چې د تاسو تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړو. دغه پروګرام په پلي کېدو ده او زه امید لرم چې همدې میاشتې تر اخره دغه پروګرام په نورستان کې پیل شي تر څو دا د نورستان ښایسته صنعت د افغانستان نور سیمې ته ورسو او دا د نورستان ښایسته تولیدات نه یوازې په افغانستان پورې محدود کړو بلکې منطقې ته ورسو.
نورستان کې پخوال لرګیو کاسې کونډې قاشوقې او نور زیت لوخي جوړېدل او خلکو به ترې نورو سیمو ته هم وړل. خو له کومې ورځې چې سټیلي پلاستیکي او ښیښهیي لوښي بازار ته راوتلي د لرګیو څخه جوړ لوښي څوک نه خوښوي. نورستان کې اوس مهال یوازې له لرګیو دروازې چوکۍ میزونه او نور ښکلي شیان جوړېدل رواج لري او په دغو شیانو کې د نورستان کندنکاري ډیره مشهوره ده. که حکومت ورته مارکیټ پیدا کړي نو دغه صنعت به لا زیاته وده وکړي او په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به د روزګار پیدا کېدو زمینه هم برابره شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره هر لور ته چمتووالی روان دی. واټونه سنگاریږي، زړې ودانۍ رغول کیږي او پلورونکي بیرغونه خرڅوي. فیروزه عزیزی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمي کلیزې لپاره یوازې لس ورځې پاتې دي. د کابل ښار پښتونستان واټ هغه ځای چې کلونه د جوړېدو کار په ټپه ولاړ وو، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان په لور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاري عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ښه ځای بدل شوی. خدا هم د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. دیارلس کلن مسئولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی. هر ځای چې ګورم ډېر خوشحالیږم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغه بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوې جامې پلوري. وای خلګې په لیوالتیا ترې اخلي او د هم ورسره کاروبار جوړ دی.
وختر جشن استقلال بیرغ افغانستان اسکه
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوې. د یو کلن او تر 15 کلن جنو لپاره دی. په ورځ کې رانه لشل جوړی پیرل کیږي.
دا یادونه ده چې د کابل ښار د یو شمیر پخوانیو تاریخي ماڼیو، څلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤول رحمت الله سخیزاده د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
لرغونی ابدات مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره پیل کړي. 50 سلنه کار بشپړ شوی دی او هڅه مو ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1298 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغې ورځې د نمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوي دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره په بیلابیلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانږدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډېره حد البته موږ وتوانیږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانیږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو جوړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلدانې یو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوری ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
یار نو ځوانه زه ورته ډیر خوشبینه بایم، ډیر به ورته خوشحاله یم. ته یقین په خدای وکړه چې اختر کې اوربند سي او مسلمانان ورونه د افغانان یو بل ته وروره ورسي، کورو ته هغه خلک وروره دلته راسي، دا هغې خوا لاړ سي. نو دا ماته ډیر د افتخار او د خوشحالۍ ځای ده. ته یقین په خدای وکړه که زه په رښتینې باندې یا له رادیونه واورم یا میډیا کې واورم، یعنی ماته به د خوشحالۍ دومره احساس راسي چې شاید زه په ژړا سم.
نو بس دا خو به ډېر ښکلی کار وشي چې په تېر کال کې اوربند شوه، ټول افغانان خوشحاله وو، ټول سره میلاو شوي. زه خپله باندې ورسره میلاو شوم، ټول طالبان سره میلاو شوم، په ښه په لینډ کې ورسره تللي وو، په قطار کې ورسره تللي وو. ډېره ښایسته موضوع وه. نو سږ کال چې داسې وشو ټول افغانان به انشاءالله چې خوشحاله وي، ډېر زیات ورته خوشبینه یو.
ډېر زیات فخر کوو چې په افغانستان کې امن راسي او خوشحالي راسي او په اختر کې دا خفګانونه رانه شي. دا ډیره غټ اندېښنه ده. موږ سره موږ زه اوس سفر نه راغلی یم، خو موږ سره هلته اندېښنه ده چې خدای زموږ اختر به څنګه تېرېږي، زموږ اختر بیا په غم په وینو باندې ککړ نه شي. ډېرې خطرې دي، ډېرې دغه دي. زه دومره خفه یم چې زموږ اخترونه هر وخت په غم تېرېږي، خو خدای دې دا وري بیا په غم نه تېروي.
لکه دینه مخ خو مونږ ډیر خوشاله شو ور باندې وسی.
د کابل شمیر د کابل د یو شمیر خاریانو څرګندونی او هیلې وی د اوربند پاړه چې دوی هیله لري ک په اختر کې اوربند ټینګ شي. زموږه غلا زده راډیو ناوړی فریبا ظاهر په سټوډیو کې د دولسمی بجې شوې. یو ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه سره لیدلی دی. د پاکستان د پوځ لوري په ویلا مې کې راغلی چې دواړو لورو د جمعې پر ورځ په لیدنه کې د دوړخیزو ګټو په تړاو بحثونه کړي دي. د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط په اړه زده او نقیز راپور نه ورکول کیږي. طالبانو نن سهار ادعا وکړه چې د زابل ولایت سیوري ولسوالۍ له جګړې او ماسرې وروسته تیر شپه له افغانځواکونو څخه نیولې ده او هلته د سر او مال د درنو زیانونو ادعا کوي. طالبانو رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې همداراز ویلي چې په دې سره په هیواد کې د هغو ولسوالیو شمیر شپږ اویا ته لوړ سو چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، خو په سویل کې د 215 اتل قلو اردو چارواکي د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او چې حالته ځواکونه اوس هم میشتي او امنیتي فعالیتونه ترسره کوي. د بدخشان د امیر روغتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرو دریو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطح تر 90 سلنه راکښته شوې ده. د بدخشان د امیر روغتیا رئیس محمد نور خبري لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر دې وړاندې په هرو سلو زرو میرمنو کې د زیږون پر مهال 4500 مړې کېدلې چې بیلابیلې ناروغۍ او نور عوامل یې درلودل، خو اوس د په وینا د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو له کبله دا شمېره له 4500 څخه 394 ته راکښته شوې ده. د میانمار په ختیځ کې په وکل کې د مځکې د شویدو له کبله لشته لږ 22 کسان مړ شوي دي. ویره ده چې په دې پېښې کې به ډېر نور کسان ورک وي. دا پېښه د جمعې په ورځ د میانمار په مون ایالت کې د سختو بارانونو له کبله شوې ده او شپاړس کورونه لاندې کړي دي. او نن د نړۍ شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج مراسمو په ترڅ کې په عرفات کې سره راټول شوي دي. دا د حج د ارکانو عمده برخه ده. دغه سیمه د مکې مکرمې ښار ته نږدې ده. سعودي عربستان په ټولو هغو لارو کې چې له مکې څخه همدې عرفات سیمې ته ورځي زرګونه امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي په ازادي رادیو .com کې کتلی شي. وس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د نیمروز هغه سیمه چې د طالبانو په واک دي د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاقو په لارو باندې اوښتې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په زابل ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د زابل ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د صد د میاشتې پر 13 نیټه د کلات خار ته د ننوتو په دروازه کې له یو بارون کې موټر څخه 250 کیلوګرام خيخه تر لاسه کړی چې له هیواده بهر قاچاق کیده او په دې توري موټر چلوونکي هم نیولې دي. له بغلان ولایت څخه بلخ ته د 22 کیلوګرام نشي مواد د قاچاقو مخاوني ول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې مونیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل په ایبک خار کې 20 کیلوګرام تریاک هغه مهال د تلاشی پر مهال ونیول شو چې له بغلان څخه د سمنګان ولایت لاره بلخ ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور یو تن هم نیول شوی دی. د نشي موادو قاچاق کوونکو هڅه کوي چې بامیانو ولایت د هیواد جنوب او شمال ته د نشي موادو د قاچاق د لارې په توګه وکاروي. د بامیانو د والی ویاند عبدالرحمن احمدی وایي د نشي موادو قشق کوونکي کوخخ کوي چې نشي مواد د بامیانو لاري د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته قاچاق کړي شي. یو شمیر قشق کوونکي د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی هم دي.
قاچاقچیان مواد مخدر تلاش خود را داره که از راه‌های مختلف
د نشي موادو قاچق کوونکي هڅه کوي چې نشي مواد له بیلابیلو لارو څخه قاچاق کړي. چې ښایي له دې لارو څخه یوې هم د بامیانو ولایت وي، خو زموږ امنیتي ځواکونه ډیر فعال دي. بریاوې هم لري او د نشه یي موادو د کښت، قاچاق او استعمال پر خلاف مبارزه کوي.
د دې ولایت پولیسو په شیبر ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه تریاک نیولی چې په پام کې د افغانستان په شمال کې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد د هیواد له شمال څخه ننګرهار ولایت ته د قاچاقو پر مهال ونیول. د پروان ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په جبل سراج ولسوالۍ کې 300 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې د ډبرو د سکرو په موټر کې پټکل شوی او قاچاق کوونکو غوښتل دا مواد د هیواد له شمال څخه ننګرهار ولایت ته قاچاق کړي. د دې پیښې په تور موټر چلوونکی او ورسره بل کس هم نیول شوی چې له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارې ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د نیمروز هغه سیم چې د طالبانو په واکې دي، د نشي او کیمیاوي موادو د قاچاق په لار باندې اوښتي دي.
نیمروز کې هیڅ نه لري،
په یو بل راپور کې به واورو چې د قاری اجمل سروري په نوم یو معتاد د نورو معتادونو درملنه کوي.
هر معتادی کې دیده اجمل سروري له داخل شفاخانه ما یې برش ولګو قرار داده.
هر معتاد چې په روختون کې اجمل سروري ګوري نو د ځان لپاره یو ژوندۍ مثال ګڼي.
د معتادونو د حج د فرضي ادا کولو په اړه له مولوي عطا الله فزاني سره مرکه لرو.
کچیر کورنۍ د توان ولري او وسولري د کورنۍ خامخ باید د معتاد کس وهڅوي تشویق کړي چې حج ته بوزي.
د سید احمد په نوم معتاد وایي چې د نشور عمله اوس په سلو کې اتیا حفظه کار نه کوي.
کله مو چې نشه شروع کړله او داتې بور مو ورو دي لاس اویر کړلو، ځکه چې هر سړی پیګه ته کیږي دا یو نشه یي ده.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ښه، اوس داسې وکړي چې ټول احرامونه لري کړی او خپل کالي مو واغوندي.
تاسو څه وایست؟ مونږ هشته روان یو که احرام لري کو دم را باندې وړي.
اوس د خبرونې دومره مطلب ترازو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې افغانستان او افغانستان څخه ګاونډي هیوادونو ته د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاق په لارو باندې اوښتي دي. د نیمروز امنیه قومندان ارادات فدایي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکي د هلمند او فرا ولایتونو په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي نشه یي مواد چروي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاقوي. ښاغلی فدایي زیاتوي هغه کیمیاوي مواد چې د هیروئینو په جوړولو کې کارځنی اخیستل کیږي له همدې لارو څخه نیمروز ولایت ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
په تیرو دو میاشتو کې افغان ځواکونو 14,826 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي چې د نیمروز له لارې له افغانستان څخه د باندې کاچا کېدل. افغان امنیتي ځواکونو 402 لیټره کیمیاوي مواد هم نیولي چې لګاونډوي هیوادونو څخه د نشه یي موادو د جوړولو لپاره نیمروز ته کاچا کېدل. د نیمروز ولایت امنیه قومندان الادات فدایي ازادي راډیو ته وویل کاچاکونکي د هلمند او فرا ولایتونو په هغو سیمو کې چې د طالبانو په واک کې دي نشه یي مواد تیروي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته کاچا کوي. ښاغلی فدایي زیاتوي چې د هیروینو د جوړولو لپاره کیمیاوي مواد له ګاونډیو هیوادونو څخه د همدې ناامنه سیمو له لارې نیمروز ته راځي.
دا په هغه لارو باندې راوړو چې نامن ځایونه چې دشمن لاس کې دی هغه ساحې چې راپور ولرو خپل هغه پلان جوړو مونږ هغه ځایونه باندې عملیات کوو که هغه امن ځای وي که نامن ځای وي عملیات کوو په هغه ځایونه باندې. نیمروز کې هیڅ نه لري خو صرف دومره داسې دغه قاچاق کېږي.
افغان دولت وایي چې د افغانستان په سلو کې 40 تریاک او نور نشه یي مواد د پاکستان او په سلو کې 15 د ایران له لارې قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 15 میاشتو کې د بهرنیو هوایي ځواکونو په مرسته 1303 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې هغه کیمیاوي مواد له منځه وړل شوي دي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د نشه یي موادو کارپو عباس فراسو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ د هیوادونو ګډه مرسته ضروري بولي. د دې زیاتوي چې ځینې هیوادونه له نشه یي موادو سره مبارزې ته په سیاسي نظر ګوري، ځکه نو د هر کال په تیرېدو سره د نشه یي موادو جوړول او قاچاق ډیریږي.
باید ارادی جهانی برای مبارزه با مواد مخدر
باشه. باید له نشه ای مواد سره د مبارزه په برخه کې نړیواله سیمهیزه او په ملي کچه اراده موجوده وي. خو له بده مرغه چې دا محل نشه ای مواد سره مبارزه کمزوري او د سیمه هیوادونو په کچه غختلې اراده نشته. دا محل د سیمه ډیری هیوادونو د نشه ای مواد له تولید او قاچاق سره سیاسي چلند کوي.
برخورد سیاسي میکنن.
د افغان دولت د څلور کلن امنیتی پلان پر اساس باید له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس خپل ټول پام د نشئی موادو د جوړولو کارخانو، زیرمو او د دې موادو د خرڅلاو مرکزونو ته واړوي چې په دې ډول بازارونو ته د نشئی موادو رسیدل را کم سي.
محمد ایاس تر نکوچ په نیمروز کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس له نشئی موادو څخه د محتاجینو نړۍ ته ورځو. قاری اجمل سروری داس یو موتادی چې ته درملنې ورسته اوس له ډاکټرانو سره د موتاجونو په درملنې کې مرسته کوي. قاری اجمل سروری د پلچخي په زندان کې پنشو اختاسو، خو کله چې له زندان څخه راخوش شو څو کال ورسته هم هیروین وڅ کول چې اوس په جنگاله کورختون کې کار کوي. زموږ همکار فرید حلیمی په دې اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کړانی کوي.
اجمل سروری اوس تر پل سوختلاندې یا نورو چټلو ځایونو کې نشه نه کوي. د اوس په جنگل کروختون کې لبستری شو موتادینو سره خپل ګټورې تجربې شریکوي. قاری اجمل سروری لاس کاله مخکې هغه مهال په نشو اخته شو چې کله په پل چرخي زندان کې د محکمې لخوا د 15 کالو بند پریکړه واوریده. په دې شیبه کې یو بندي ملګری هیروین په دې پلمه ورکل چی غمی سپک شي.
زمانه کې د قید سره ما محکمې سي فیصله کړان در غیاب ما او پارچې ابلاغ ما کومات
محکمې زما په غیاب کې حکم را باندې صادر کړ او د ابلاغ پارچې را کړه. زه د هغې شیبه اندېښنو او غم موتاد کړم. هغه مهال یو بندي په سیګریټو کې هیروینز کول ما ته راغی. به ویل ولې دومره خفي؟ ما ورته وویل چې د ابلاغ په پاڼه کې په 15 کالو بند باندې محکوم شویم. هغه بندي یو سیګریټ راکړ، یو دود می وڅکاوه. ډیر تریخ او بی خونده و. لومړی ځلې خوند را نه کړ.
واقعیت خوشایند نه بود. البته دفعه اول برم
قاری اجمل د هیروینو یو دود موتاد کړ. د درې کال په همغه زندان کې پر بندیانو خوراکي شیان خرڅول او لدی لارې به په اسانۍ سره هیروین پیدا کول. و کال کېږي چې قاری اجمل له زندان څخه خوشی شوی او په جنگلک روختون کې تر درملنې وروسته د نورو معتادینو لپاره یو غوره بیلګه ده. سردار یو معتاد چې له قاری اجمل څخه د نشي پریښودلو په برخه کې ډیر څه زده کړي او وایي چې تر درملنې وروسته د قاری اجمل په مشورو عمل ونه کړ، ځکه نو بیرته په نشو باندې اخته شو.
ما یک دفعه دیگه هم با قاری صاحب جلسه گرفته بودم.
ما یو ځل مخکې هم د قاری صاحب د مشورې په غونډه کې ګډون کړی و. ا دوه کال مې نشه نه کوله. قاری صاحب ما ته ویلي وای چې کله معتاد انډیوال ولید نو تر اولسو ثانیو وروسته ځي ولاړسه، خو ما د خبره ونه منله. هغه و چې بیرته په نشو اخته سوم او روغتون ته راغلم.
د جنگلک روغتون مالجوي مرستیال سید مهدي شاه میرزاد هم وایي چې د قاری اجمل تجربې له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کوي.
هر معتادی کې دیده اجمل سروری را دا داخل شفاخانه ما ایره برش ولگو قرار دادیم.
هر معتاد چی پروختون که اجمل سروری گوری نو دزان لپاره یو ژوندۍ مثال گرنی. موک معتادینو تا ویلی دی چی دا اجمل سروری لتجربو چخه گتا واخلی. دای پرده سربیره چی پروختون که زموک فنی کارکون که دی دا روختون تخنیکی کارونه هم که دی.
کارمند فنی ما هست که کارهای تخنیکی شفاخانه را به پیش میبره.
پا افغانستان که خلق معتادینو تا دیره پس پک استرگه گوری. قاری اجمل ته هم په خوا خلکو پس په کسترګه قتل، خو اوس چې هم خپل نشه پریخي او هم له نورو معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، په کورنۍ او ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته موتاجونو د حج پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې څه د پاسه 2 لک افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. د دې موتاجونو ډیر برخه د حج له عبادت څخه به برخې دي. دا چې د معتادینو د حج په اړه د اسلام حکم څه دی، حج له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولی شي، او کورنۍ څه مسؤلیت لري چې تر حج مخکې معتادین علاج ته وهڅوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل مولوي عطاالله فیضانی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا چې ډیری معتادین د حج غوندې یو مهم عبادت څخه پاتې کیږي، د اسلام له نظره څومره ضایع بلل کیږي؟
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه فرمایي چې اسلام پنځه بنایو دي، څلیغه جملې نه اخره بنا حج البیت من استطاع الیه سبیلا، څوک چې توان دی تک دی حج ولری پیغمبر به حج فرض ده. خو د حج په فرضه کې شرط استطاعت ده، د استطاعت هم مالی ده هم بدنی ده. نو معتدین هڅه په دې پډورو باندې رو دي، نو دوی خو د خپل لمونز لاندې څه کولای، نو دوی خو حج بخین څه کولای، دوی کسان چې دوی استطاعت نه لري او په دې باندې حج نه ده فرض. ا دې حج د اداینې مناسک فقط دونی مورزه ده، په دې دونی مورزه کې هو کله چې د حج مناسک ادا کاند دوی حج کیږي، دا چې خپل دوی معتاد شوي دي، دا خپل دوی لوی بدمرغي ده. نو همدغه ده چې دوی هغه مریضان دي، هغه معذور خلک نه دي، چې دوی یعنی برابر کوم عوارض دوی خپل مریضان شوي، دوی په خپل لاس خپل ځان په دې غضب اخته کړی ده. نو دوی هم مجازات په دنیا کې لري، هم مجازات په آخرت کې لري.
معتادین اکثره وخت یا نشوي او یا خمار وي، په دې دواړو حالاتو کې دوی نشي کولای شي هغه مناسک د حج په سمه طریقه باندې ادا کړی شي. په دې اړه د اسلام حکم څه ده؟
مناسک د حج به هغه چا باندې فرضیږي چې هغه استطاعت ولري. دوی چې استطاعت لري او حج نه ادا کوي او خپل ځان اخته کوي په دې نشي مواد باندې، نو حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې توان د حج د کولو له هرې نګه ولري او د حج نه کوي، نو د دنیا نه کومل کیږي، نو پروا نه کوي چې دا یا يهودي مرشي یا نصراني، یعنی په ایمان له دنیا نه نوځي. هغه څوک حج کولای شي او مناسک تر سره کولای شي، دوی او احرام تړلې وي، نو کچیر د احرام تړلې وي او بیا ځلته د حج مناسک تر سره کوي، خامخا چې بجدان د مناسک کې له د سره نشي تو کې نه وي او هغه شاین نه بيزان ساتلې وي. کله د فرصت کې چې د احرام تړي او مناسک تر سره کولای شي د حج کیږي، اما کله د ابتداء په احرام تړلو نه پويږي یا احرام نشي تړلې یا غسیمه د حرم ته نشي ورتللې، نو معلوم دار ده د سد ته بیا نه حج ولې کیږي او نه هم د مناسک تر سره کړي.
حج له معتاد سره د نشي په پریښودلو کې څمرسته کولای شي؟
که څوک یو معتاد دومره سړي په ځان باندې حاکمیت پیدا کړي چې د خپل په دې جریان د مناسک او د اداینې کې د ځان وساتي، نو حج کې دعا قبليږي. دولس ځای ډیر مهم نسل ته دعا قبليږي. د کدا دولس ځای د دعاګانې وکي او عزم متین ورکي، نو د کولای شي د خپل احتیاط ټول پریږدي. د حج د انسان معنویت قوی کوي او د الله پاک ته نږدې کیږي. د معنویت قوی کیږي کله چې معنویت د قوی سو د منکرات ټوله په شمول د احتیاط د پریښودلی سي. او بل دا هم د چې وکولای سي په دې جریان د ادا د مناسکو کې حد اقل څو ورځې ځان وساتل د احتیاط نه، په تدریجي توګه په مرور زمان کرا کرا د ټولو نه بینو ځان ساتلی سي او له دغو نه پاکیږي. او بل هم الته د زمزم اوبه ډیره ګټه کوي په جریان د حج کې. د زمزم او بچکی د زمزم او بده د وینې ټوله تسپیکي او پاکوي، خو په دین شرط سړي په مدنیت وچکی.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې بل اخره د هغوی درملنه وکړي او حج کولو ته دی واڅوي؟
د کورنۍ مسؤلیت دا ده چې دوی د خپل کورنۍ غړي باید دوی په تداوي کې باید زیار وباسي. که چیرې کورنۍ دا توان ولري او وس ولري، دا کورنۍ خامخا باید چې دغه معتاد کس وهڅوي، تشویق کړي چې حج ته بوزي. اگر څه په ده باندې حج نه فرض، خو دا کورنۍ کولای شي چې د په تداوي کې د حج دغه نقش په دغه باندې تثبیت کړي او له دغه فرصت نه دوی ګټه واخلي او کار واخلي، او وکولای شي چې هم هغه فریضه په دغه باندې ادا کړي او هم دوی له احتیاط نه وساتي.
په دې برخه کې د دیني علما مسؤلیت څه ده؟
ټولنه کې بعض خلک داسې چې له معتاد نه تښتي او لرې ګرځي، حال دا چې هغه یو مرض ده، څوک وایي چې بمچي د خپل لوی ګناه ده. د علماو مسؤلیت او مکلفیت هم دا ده چې د هغو په تداوي کې، د هغو په بیرته ټولنې ته په سالم توګه تقدیمولو کې دوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي او خپل هڅې دې وکړي او کورنۍ تشویق دې ته چې په دغه طریقې سره د خپل معتاد د تداوي کې.
د اسلام له نظره یو اسلامي حکومت، یو اسلامي نظام څه مسؤلیت لري؟
په مقابل د معتاد کې د دولت مکلفیت دا ده چې هغه تداوی دی باید هر ژر تر ژر وکړي او د هغه مدارکو نه چې یا له هغو ادرسونو نه چې دوی د مواد ترلاسه کړي هغه لارې دی پې بندې کړي او یوغو لپاره د مجازات غوره کړي. هر هغه څوک چې د نشي پکې خرڅي، حکومت که چیرې اجازه وټاکي، نو نور به معتادین کم وي.
د معتادینو د حج د فرضې په اړه مو له مولوی عطا الله فزانی سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکا ورېده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطرې واردی. د پکتیا ویلات اوسیدونکو سید احمد له سکالو راهیس نه شکوي. د یوای چې ایران ته د مزدوري لپاره تللی وو، خو هلته لمړی په تاریاکو او بیا د ششې په نشو اختاسو. سید احمد جاتوی چې تر نشه مخکې شکار جوړو، خو اوس لپښول ودلې او د نشه لګشت هم نسی پر کولای. دا چې سید احمد ولې په نشو اختاسو او د نشو عمل له څه ډورستون سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې خو باز دا وطن کې مو کار وکړ، بیا زه لوړم ایران ته. په ایران کې یو بل هلک و د کورونه بینیوله او استاز و بیا بدې ویل دې ته م چې پوښتنه وکړه ته څنګه ده به وي چې مونږ د ټول استمانی خستګي مو ختمه شي چې وی ویو هغه و چې بس مونږ یو دود وڅکول اوسې په نشه روږدې شو. بیا به مونږ دوبۍ ته تلو په دلیارو مو پښو مزل کړله، بس چې دا غلک تاریخ مو وخوړل یم به وڅکول بیا به پالیار بیخي پیدونه نه به کوم خطر احساسولو او بیخي هره کم کور ته چې ورمخته شو به مونږ سار تر سوالو. دوبۍ کې بیا مې ډیر وخت تیر کړل، شپې ګو کوله مې تیر کړل، بیا مې هلته خوشی کړله. بیرته چې افغانستان ته راغلم دلته د مکریونیسی کې مو کار کړلو او دلته مو شپره شوې څه وخت بیا دوکانونه والا چې دلته مو بیا په تاریخ کو شروع خه کوي تاریخ کنه بیا یو انډیوال و چې دومره مشکل جوړوي د ګرمي او دا تاریخ چې څکاوي دومره ستلې چې کې ولې دغه کپی نه چې وچوي موږ د بیروین خیل په ډار د زر کېږي. مونږ چې کله اول دله چې دا خو رښتیا دومره زر کېږي هغه و چې زه په ډرو متوت کړم. مخکې به چې متوت نه وم هلته هر کار مې کړی شو چې متوت شومه لکه یو ویده سړی بس هر څه نه ووتو. کله مو چې نشه شروع کړله او داتې بور مو رودی لاس اویر کړلو ځکه چې هر سړی پیږې ته کې چې دا یو نشه یی ده او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې 30% نه شو کړی ځکه چې مونږ بچکله خمار شو نشه به نه ونو بس هیڅ به نه وو. خپله د محافظات دغه رقم ته کړی و چې سلو فیصدو کې یعنی 40% کار یې کړلو. ایور دوس هغه خپل پردی اټول رنه پاته ول غم خودی ټول رنه پاته وا فقط هغه خپل هر څه واخ منیشې ته ټول ور کړایو. زمو په مل به یو شل نفر یا 22 نفر وی دی غو ځون ته خرچه دی مو ځون ته خرچه وا. نور دا خبره بیا نشته د چې یا ز په مل ته کور وکم یا ز داس کور وکم چې سبا مو په آینده کې په خاروشي بس هغه خپل نه چی غم به د سراوی او خپل ضروره غمی د سراوی چې زه دا چیر ته وایم چې زون زنه شاکمه یعنی لاس کوله بکیږي چې زه رین شیشې د شون می استعماله ولا مشره مې بچی دا و تم سمه پوری مکتب ویلې د اوس د حافظ ای قرآن دا یغه به مو ته ډیر واخوایل چې لکه ته مسخات چې جوړیږي ټوکی کوم مشکل وی یا د زړه کې فارق وی یا د مسخات ګردو کې یا نه کې زړه زون د ته ختمو ما زړه خپل بدن عذاب ډیر کوم غړي او ته زون جوړ کا او زړه د خاتمه شم. دا ډیره جالبه خاطره ده مادي پاره.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو د غشمیرو لاله ل مخسر په اړیکه کې شي 0199 15 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر اورسیدو. او په دې برخه کې به هم ته په خوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مولوی شیرجان له خپلې کورنۍ سره یو ځای حج ته روان وي چې په لاره کې پولیس نیسي او حج ځنې پاتې کیږي. دا چې مولوی شیرجان ولې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام جمال خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی مولوی صاحب، تام ستړی مشی؟
جمال خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم، خو نن مې یو ډیر ښه زیری درته راوړی دی.
څومره ښه دی، څه شی زیری دی؟
زیری دا دی چې ته به انشاءالله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم، حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مه کوه، پیسې به پیدا شي.
نو پیسې به له کومه پیدا شي؟
والی دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام یې، اولادونو ته مو سبقونه وایي، د خدای لاره راښیي، پر موږ حق لري چې حج ته دې واستوو.
کاشکې داسې یو خواخوږی انسان پیدا شي چې دا کار وکړي.
بس مولوی صاحب دا کار دې په ما.
جمال خانه خدای پاک دې اجرونه درکړي.
مولوی صاحب یوازې ته نه یې، ستاسې ټوله کورنۍ حج ته استوم.
جمال خانه ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دې کټو کې کوم، رښتیا درته وایم مولوی صاحب.
الله پاک خو دې جنتونه نصیب کا.
امین. خه مولوی صاحب ته اوس داسې وکړه چې د کور د ټولو غړو لس عکسونه او تذکرې راکړه، نور ټول کار یې زه کوم.
بس زه به تر سبا پورې عکسونه او تذکرې درته برابرې کړم، ته خپل هم حج ته راسره ځې او که نه؟
نه زه نه ځم، ما څو اجونه کړي دي، خو ته اندېښنه مه کوه، هلته زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، خه خدمت به دې وکړي.
دا خو به ډېر ښه وشي چې هلته یو څوک لاره راوښي.
زه سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چې هلته ورسېدې زما انډیوال زنګ درته وهي، هلته د ټول خرچ زما د انډیوال په غاړه دی.
کور یې ودان، خدای دې ثوابونه روزي کړي.
زه سبا احرامونه هم درته راوړم، هلته ډېره ګرمي ده، احرامونه ژر ژر خیرنېږي، کله چې مو عمره وکړه زما انډیوال به نوي احرامونه درکړي.
خیر دی یوسی.
بس زه نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم، ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کا.
کاکا چیرې ځې؟ نه خیره،
حج ته ځم انشاءالله.
ښه ښه، حج ته روانې؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلي دي؟
زما مستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې راسره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دې خواته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچانو دې خوا راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوې؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ حج ته روان یو، که احرام لرې کړو دم را باندې وړي، مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
حلالې کړئ، ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي پیسې؟
د نشهیي موادو قاچاق کوي، بیا وایې چې د څه شي پیسې؟
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خښته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشهیي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشهیي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پیژني.
قومندان صاحب زه د جومات ملا یم، قسم په خدای که زه قاچاقبر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته دې استوم، دا احرامونه هم هغه راکړل.
عایشه جانې؟
بله قومندان صاحب.
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه رامونه خلاص کړه، لاسونه یې ور وتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب قسم په خدای چې موږ بېګناه یو، موږ خوشی کړه.
چپچا ډېره خبرې مه کوه، دا بیا په محکمه کې وایه چې موږ بېګناه یو، لاسونه پورته کړه.
جمال خانه دې خدای په عذاب اخته شي، خدای را خبر دی چې موږ بېګناه یو، خو ستا د لاسه په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې راسره وکړه؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تا تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.